السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د اسرائیل د پوځ د لوی درستیز هرڅه هلوی ویلي هیواد به د ایران هوایی برید ته ځواب ورکړي. هغه د دوشنبه په ناوخته په نواتیم هوایی اډه کې د اف 15 درس جیټ الوتکو د پیلوټانو په حضور کې ویل پر اسرائیل د ایران برید به ځواب ولري، خو وی نه ویل چې څه وخت او څه ډول ځواب به ورکړي. هغه زیاته کړه چې ایران غوښتل د اسرائیل ستراتیژیکو وړتیاو ته زیان ورسوي. بل ورته د نړۍ مشرانو په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار کړی دی. ایران د تیرې شنبې په شپه په اسرائیلو څه باندې 300 توغندي او بې پیلوټ الوتکې وکارولې. دا بریدونه په دمشق کې د ایران پر کنسولګرۍ د هغه برید په غاچ کې وشول چې ایران یې اسرائیل ته منسوبوي. د اپریل د لومړۍ نیټې په هغه برید کې 12 تنه ووژل شول چې د سپاهي پاسداران انقلاب د یوه جنرال په ګډون د دغې ډلې وغړي هم پکې شامل وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت وایي د دوی هغه اضافي پوځیان او تجهیزات چې د ایران د حملې مخکې اسرائیل ته استول شوي وو حملته پاتې کیږي. د دغه وزارت ویان پاتریک رایدر د دوشنبه په ورځ ویل واشنگتن په سیمه کې د خپل ځواکونو ساتنه ته لازم اقدامات ترسره کوي. هغه زیاته کړه چې واشنگتن به د اسرائیل د دفاع لپاره هم لازم اقدامات وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له اسرائیل غوښتي چې د ایران په وړاندې لغچ اخیستون کې بریده لاس په سر شي. ایران د تیرې شنبې په شپه پر اسرائیلو څه باندې 300 توغندي او بې پیلوټ الوتکې وتوغولې چې سیمه کې د وضعیت د لا کړکېچ ویره ډېره کړه. برېښنا شرکت وایي د وروستیو ورښتونو له امله د سروبي، نغلو او ماهیپر په بندونو کې اوبه او د برېښنا تولیدات زیات شوي. د دغه شرکت تازه خبر پاڼې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې په یادو سټیشنونو کې د برېښنا تولید زیات شوی او ټولو عامه شبکو ته ویشل شوی. د نغلو، سروبي او ماهیپر بندونه چې د تولید ظرفیت 138 میگا واټ ته رسیږي پلازمینې کابل او د ننګرهار او لغمان ولایتونو ته برېښنا ورکوي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې افغانستان د خپل اړتیا وړ د پوره کولو لپاره 1400 میگا واټ برېښنا ته اړتیا لري، خو اوس یوازې نیمایي یعنی 250 میگا واټ برېښنا تولیدیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی محمد نبی وایي چې د کابل په لویدیځ کې د ادې روغتون د یوه څانګه پرانستې ده. ادې روغتون او ګروپ چې د یوه نړیوالې کمپنۍ برخه ده تیر کال د محمد نبی په نوښت په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړل. محمد نبی پر خپل فیسبوک پاڼه دغه خبر ورکړی دی. ادې روغتون کې زیږنتون د مور او ماشوم د روغتیا خدمات او د نسایي ولادي څانګې شامل دي چې اکثره خدمات هم د ښځینه روغتیا پالانو لخوا مخته وړل کیږي. محمد نبی په کرکټ سربیره په افغانستان کې خیریه کارونه هم مخته وړي او تیر کال ژمنه کړې و چې د امکاناتو په برابرېدو به د زړه د ناروغیو د درملنې لپاره یو روغتیایي مرکز پرانیزي. په پاکستان کې د بارانونو او تلندې له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 900 ته پورته شو. اسوشیټډ پریس خبري اژانس لیکلي چې دغه کسان له تیرو دریو ورځو راهیسې په اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان کې مړه شوي. چارواکو د پاکستان په جنوب لویدیځ کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. د پنجاب ایالت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي تر ټولو زیاته مرګ ژوبل هغه مهال رامنځته شوه چې د غنمو په لاو بوختو کروندګرو باندې تندر پریوت. هغه زیاته کړه چې په روان اونۍ کې د زیاتو بارانونو وړاندوینه شوې ده. او د هند کرکټ په غوره لیګ کې د سن رایزر حیدرآباد ټیم د دې لیګ تر ټولو لوړ او د نړۍ دویم لوی هدف ورکړ. حیدرآباد ټیم بیګا د دریو لوبغاړو په سوځېدو 280 منډې وکړې. په دې لوبه کې استرالیایي لوبغاړي ترویس هید په 120 توپونو 102 منډې وکړې. افریقایي لوبغاړي هنری کلاسن هم په 150 بالونو 80 منډې وکړې. په ځواب کې بیا د رویال چیلنجرز بنګلور ټیم 212 منډې جوړې کړې او لوبه یې د 25 منډو په توپیر وبایلله. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې یو شمیر ښځینه ورزشکاران د اولمپیک له ملي کمیټې غواړي له نړیوال کمیټې غواړي چې د طالبانو تر واک لاندې کمیټه تحریم کړي. د اولمپیک نړیواله کمیټه بیا څه وایي؟
The IOC Executive Board.
The Olympic نړیوالی کمیټه اجرایی بورد د افغان اولمپیک ملي کمیټې د تعلیق یا نه تعلیق په تړاو بیلابیل نظرونه اوریدلی. د اولمپیک نړیواله کمیټه په دې باور نه ده چې د افغان ورزشکارانو د ټولنې منځوي کول دي یو ښه اقدام وي.
د اولمپیک له کمیټې دا غوښتنه په څه معنا او اغیز به څه وي په دې اړه د چارو د کتونکي نظر هم لرو. افغانستان کې د ورښتونو دوام اروزګان کې بزګران وایي چې دوی سخت زیانمن کړي.
گرنگی چو بخارا و مانا و پایه بادام دا شانی را خلاص کردم پس روی کیونه که بو پایه دایا روزی مزید پیدا کول آقای ختم کن.
کندوز که مو در یگی کبان و لطود بازار هم خبره و خلق ولی دغه ماهیان دیر خوری.
گوشت ماهی که هست سرشار از مواد مغذی مفید برای بدن است.
او امریکا وی غذی تا دمرست و کچه زیاده شده.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې راځو د سر راپورته. یو پخوانی افغان لوبغاړی او د خزو د حقونو فعال فریبار زایی وای د اولمپیک نړیواله کمیټه باید د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه تحریم کړي. هغه دلیل راوړی چې د طالبانو حکومت د نجونو په وړاندې زپون کې اقدامات کړي او د هغوی حقونه تر پښو لاندې کړي. تر فریبا مخکې یو شمیر سازمانونو له دې ډلې د بشري حقونو څار سازمان هم له اولمپیک نړیواله کمیټې غوښتي و چې افغانستان باندې بندیزونه ولګوي. تفصیل صفی الله ستانکزی.
د پاریس په کوربه توپ د 2023 کال د اولمپیکی لوبو ته شاوخوا سل ورځې پاتې دي. خو د حقونو یو شمیر فعالان او پخوانی ورزشکاران د طالبانو تر کنټرول لاندې اولمپیک کمیټې د تحریمولو غوښتونکي دي. له دې ډلې یوه هم د اتن د 2024 کال په اولمپیک کې د افغانستان لوبغاړي فریبا رضایی ده. رضایی چې دمګړی کاناډا کې اوسیږي وایي طالبانو د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي او په داسې شرایطو کې د دې خبره اړینه ده چې د دوی تر کنټرول لاندې اولمپیک کمیټه په اولمپیکي سیالیو کې له ګډونه راو ګرځول شي.
And given the facts and chance on
د طالبانو په اړه ګڼو شواهد او حقایق ته په کتو چې بشري حقونه نقض کړي او د ښځو ماشومان او ځوانانو په وړاندې زپون کې چلند لري هغوی ډیر زیات خطرناک دي. کچیرته د اولمپیک نړیواله کمیټه هغوی ته اجازه ورکړي چې د پاریس اولمپیکی لوبو لپاره اروپا ته راشي دا د اروپا د خلکو لپاره ډیر خطرناک ده.
Very dangerous for the people of Europe.
فریبا رضایی وای د اولمپیک نړیواله کمیټه د افغان جونې د کډوالو په ټیم کې شامل او اولمپیک کې د ګډون اجازه ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد یا د اولمپیک کمیټې چارواکو د رضایی او د ورتنور غوښتنو په تړاو څه تبصره نه ده کړې. د اولمپیک نړیواله او آسیایي کمیټې تر دې مخکې په ځینو لوبو او تورنمنټو کې د طالبانو د اولمپیک چارواکي نه دي ورغوښتي. یوازې د کمیټې ځینې مرستیالان لکه باور هوتاکاو داد محمد پاینده چې پخوا هم په اولمپیک کې وو لوبو ته ورغلي. په دې سربېره د پخواني جمهوري نظام پر مهال د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس حفیظ رحیمی په آسیایي اولمپیک کې چې تېر 2023 کال د چین په هانګژو کې وشوې د افغانستان په استازولۍ له بهر وربلل شوی و. تر فریبا رضایی مخکې د بشري حقونو د څار سازمان هم د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي چې د افغان میرمنو پر ورزش د طالبانو د بندیزونو له امله د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه تحریم کړي. دغه سازمان تېره پنجشنبه د اپریل 11 د یو راپور په خپرولو ټینګار وکړ دا محدودیت باید تر هغې د افغانستان د اولمپیک په ملي کمیټې چې د طالبانو لخوا اداره کېږي دوام وکړي چې ښځې او نجونې په ورزش کې د ګډون حق ولري. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ښځو او نجونو باندې د نورو محدودیتونو تر څنګ د ښځو په ورزش هم بندیز لګولی. د دغو بندیزونو په سبب ګڼې افغان ورزشکاران له هېواده وتښتېدي او ځینې یې وتوانېدي په نورو هېوادونو کې په سیالیو کې برخه واخلي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې بیا ویلي دوی له طالبانو سره په تماس کې دي او هغوی هڅولي چې د نجونو پر ورزش او حقونو لګېدلي بندیزونه لرې کړي. د اولمپیک په نړیواله کمیټه کې د اولمپیکي کمیټو د اړیکو او اتحاد مسؤول جیمس مکلاود رویټرز سره په خبرو کې زیاته کړه د اولمپیک نړیوالې کمیټې اجرایی بورد د افغان اولمپیک ملي کمیټې د تعلیق یا نه تعلیق په تړاو بیلابیل نظرونه اورېدلي. خو دا حقیقت هم له یاده نه باسي چې د اولمپیک نړیواله کمیټه په دې باور نه ده چې د افغان ورزشکارانو د ټولنې منځوي کول دي په اوسني وخت کې یو ښه اقدام وي. ځینو هېوادونو بیا د افغان نجونو په وړاندې د ورزش د بندیزونو په سبب یو لړ ګامونه اخیستي. له دې ډلې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم سره تېر کال د استرالیا د ټیسټ لوبې او سږ کال د شل اووریزو سیالیو لغوه کېدل د پام وړ دي. دغه ګام د یو شمېر افغان کرکټرانو کلکې نیوکې هم وپارولې. طالبان چې دا دی د واکمنۍ شاوخوا 2.5 کاله پوره کېږي د نجونو د ښوونځیو پوهنتونو کار او ټولنیزو فعالیتونو تر څنګ د ورزش په اړه له محدودیتونو او بندیزونو نه دي تیر شوي.
و موریدل چې یو پخوانی افغان لوبغاړی او د خزو د حقونو فعال فریبا رضایی وایي د اولمپیک نړیواله کمیټه باید د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه تحریم کړي. دا ډول غوښتنې پخوا هم شوي. اغیزې څه دي د افغانستان پر ورزش او ځوانانو به څه اغیز وي؟ د طالبانو حکومت ته څه پیغام لري؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو مې د ځوانانو پخوانی موین او د کرکټ بورډ د نشراتو پخوانی مسؤل کمال سادات پوښتلی دی.
اصلا کې موضوع دا دی چې په افغانستان کې د میرمنو په ورزش او د هغوی په تعلیم باندې چې کوم بندیزونه لګیدلې دي، دا خو د افغان میرمنو غوښتنه ده. غوښتنه یې تر و بریده پورې داسې پر ځای بولو چې اینی میرمنو ته د هم په افغانستان کې د سپورټس د ورزش اجازه ورکړل شي. تر ډیره یې غوښتنه او فشار یې دا دی چې د کوم بندیزونه چې دي د غاډی لري شي. تر څنګ یې دا غوښتنه چې د افغانستان ورزشکاران دي دغه سیالیونه لري شي، دا خو تر ډیره بریده پورې د افغانانو ځوانانو د هغې په ګټه ځکه نه تمامیږي چې که داسې له نړیوالو سیمه ییزو او د نورو هیوادونو سره سیالۍ ونه کړي، ځوانان یا ورزشکاران چې د په هر ډګر کې دي هغه به زړه ماتې شي، بیا به د لوبو میدانونه هم سړه شي. تر ډیره بریده پورې په ټولو معناو سره ورزش سپورت باید په سیاست، مذهب او په عقیدو پورې ونه تړل شي. ځینې داسې ورزشونه و چې کاغه په کوم سیاسي ډلو پورې وتړل شول، یا یې پرمختګ ونه کوي، یا یې په یوه بریده پورې پرمختګ وکړي. همداشان ځینې سپورتونه ورزشونه و چې هغه په مذهب پورې وتړل شول، اوس په افغانستان یا په سیمه کې نشته. د
سادات صاحب کچیرته ورزش سیاسي کېږي، لوړاندې موږ تاسو شاهدانو چې استرالیا لک تر لکه د افغانستان د کرکټ له ټیم سره دوا لوبې کډری لوبې وزندول د دې لپاره چې وای طالبانو په افغانستان کې د نجونو حقونه نه دی ورکړي. دا غوړول اقدامات نور هم کیږي، اغیز به څه به خصوصا د افغانستان په ځوانانو باندې
وګوري. سیاسي لوبې په سیاست پورې تړاو ورکول دا په سیاسونو باندې ډیر فشار نشي راوړلای، دا په ځوانانو باندې خاصتا په لوبغاړو باندې تاثیرات اچولای شي. سپورت یوازې هغه کسان نه دي چې څوک سپورت کوي یا لوبغاړي دي، بلکې په غیر مستقیم ډول باندې چې په ملیونو خلک هغه ګوري هغه هم اغیزمن کیږي. نو په دې اساس سپورت باید سیاسي نشي. نړیواله ټولنه زموږ لوبغاړو ته په هر برخه کې د سپورت میدانونه چې دي هغه باید دوی ته ځای پکې ورکړي. که چیرته داسې غوښتنه وي چې ولې اوس په دې لوبو کې جنکۍ نشته، دا غوښتنه موږ د ځوانانو د مسؤل په صفت، د یوه افغان په صفت، یا د یوه کلیوال لوبغاړي په صفت موږ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوو چې هغه زمونږ هیوادوالې جنکۍ چې په نورو هیوادونو کې دي هغوی ته د اجازه په هغې ځای کې ورکړي. دا یوه د حل لار ده.
په کور دننه سادات د طالبانو حکومت ته څه کول پکار دي؟
وګوره، نو په کار خدا ده چې د کوم بندیزونه دوی لګولې دي، دا خو بالکل د افغانستان له اصول سره، د اولمپیک د نړیوالې کمیټې سره، او د اولمپیک د ملګرو ملتونو له منشور سره هیڅ تړاو نه لري. دا سکړنې د ځوانانو پر ورزش باندې، په میدانونو باندې، د ځوانانو پر روحیا باندې، په صحت باندې خورا ډېرې منفي اغیزې کوي، او باید داسې کړنې ته چې دوی د ماور کړی دا هر څومره زر چې کیږي دا ختمی کی، او د افغانان چې ډیر زوري دلی دي او نورې باید د لوبو په میدان کې ونه زورو، نه یوازې لوبغاړي بلکې لدې سره لودین سي محترم غیر مستقیم په مولینا او خلک چې دي متظر شوی دي او متظر کیږي لدغه بندیزونو نه چې اوسنۍ ک حکومت په لوبو باندې لګولې دي، خاصتا جیجنا
کور ودان. ډیر مننه د افغانستان د ځوانانو په خوانی موینه او د کرکټ بورډ نشراتو په خوانی مسول کمال سادات چې لازادي رادیو سره خبرې کولې.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی د ایران د بوشهر ولایت په دریو ښارونو کې د هغو مهاجرینو پر ورتګ اوسیدو او کار کولو بندیز لګول شوی چې اند اوسیدو اجازه هم لري. د ایران د اسنا خبری آژانس د یک شنبه ورځ د راپور لمخې د ایران په بوشهر ښار کې د بهرنیو اتباعو او کډوالو د ادارې عمومي مشر رازی علی پور خبرداری ورکړی چې که دغه کسانو پیژندل شي له ایرانه به وایستل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران د بوشهر چارواکو د دغه ولایت د دریو ښارونو پر کډوالو نوي بندیزونه ولګول. د ایران د اسنا خبری آژانس د یکشنبه په ورځ د رازی علی پور له قوله په خبر کړي خبر کې ویلي چې دا کډوال به د پیژندنې په صورت کې ونیول او وبه ایستل شي. هغې زیاته کړې چې د ګناوه، دلم او اسلویه کلي ممنوع سیمې دي چې په دې سیمو کې آن د اقامې اسنادو درلودونکو کسانو لپاره هم د ورتګ، اوسېدو او کار کولو اجازه نسته او که چیرې څوک ونیول سي د شړل کېدو لپاره به اقدام وسي. د ایران د بهرنیو اتباعو او کډوالو عمومي مدیرې ویلي چې تیر کال د دې طرحې څو پړاوونه پلي سوي او د ایران له بوشهر څخه تر شپږ ویشت زره ډېر کسان ایستل سوي دي. همدارنګه روان کال به هم دغه کړنلاره د انتظامی او امنیتي ځواکونو او نورو اړوند اړخونو په مرسته دوام ولري. که څه هم نوموړي دا په ډاګه کړی نه ده چې دغه کډوال به د کوم هیواد وي، خو په ایران کې د میشتو کډوالو ډیره برخه افغانان دي چې تر دې مخکې هم له دې هیواده د ایستلو لپاره اقدامات سوي دي. په ایران کې میشت افغان کډوال د دغه بندیز له امله اندېښمن دي او وایي چې په خپل ورځني ژوند کې به د ګڼو ستونزو سره مخ سي. د افغان معترضو ښځو د ډلې غړې مریم چې د امنیتي ګواښونو له امله له یو نیم کال راهیسې ایران ته کډه سوې او د بوشهر په دلیم کې اوسیږي، ازادي راډیو ته وویل
مدت مدارک قانوني ما هم تکمیل زما د قانوني اسنادو وخت هم ختم شوی. دوی نه غواړي چې زموږ اسناد بیا تمدید کړي. ورځ په ورځ یې پر افغان کډوالو بندیزونه ډیریږي. موږ تر مغازو نشو تللی چې د خپلې اړتیا اړوند توکي واخلو. موږ کار کولو ته اړتیا لرو او دلته قیمتي هم خپل اوج ته رسیدلی ده.
نړۍ خودم پیش ببریم قیمتي هم نرین یا به اوج خودش رسیده.
افغان پخوانی پوځي احمد چې اوس د ایران د بوشهر کڼاوه کې کډوال دی وایي د بندیزونو په زیاتېدو د افغان کډوالو ژوند نور هم تریخ او له روحي او رواني ستونزو سره مخ شوی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
من روز کمی اعلان میشن که ماجرا را اذیت میکنن آزار میکنن.
له هغه ورځ چې همدا موضوعات اعلان شوی کډوال زورول کیږي او یا هم ردی مدس کیږي. ټول هغه افغانان چې دلته اوسیږي له سټرس او رواني ستونزو سره مخ دي. ان زه خپل هم په هغه ورځ کار ته نه ځم ځکه چې یو پخوانی پوځي ویریږم چې ما افغانستان ته ونه لګي او پرم ځایونو کې هم خلک ډیر زوروي. پولیس هم چې خلک نیسي ډیری پیسې ترې غواړي.
یک پول انګوف سرشن تقاضا میکنن.
د ایران حکومت له دې مخکې هم له دغه هیواده د څه باندې 15 میلیونه غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو پلان پیل کړی او د راپورونو له مخې هر ورځ د ښځو او ماشومانو په ګډون زرګونه کسان له دغه هیواده باسي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د افغان کډوالو د یوې وکیلې منازی کاکړ او یو شمېر کډوالو په خبره د دوشنبه په ورځ د اپریل په 15مه د پاکستان حکومت هم په یو شمېر سیمو کې افغان کډوالو ته د وتلو خبره کړې ده. له پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو لومړی بهیر د تیر 2023 کال د نومبر په لومړۍ نیټه پیل شو چې 15,000 افغان بې اسنادو کډوال په جبري توګه هیواد ته ستانه کړل شول. په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو په شمیر کې ډیری هغه کسان شامل دي چې په 2021 کال کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته له امنیتي ستونزو، بېوزلۍ او بیکارۍ همدارنګه د اولادونو د زده کړو د دوام لپاره دغه هیوادونو ته په کډوالېدو مجبور شول.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راځو، خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. واشنگټن وای په وروستیو ورځو کې غزې تړانګې ته د بشري مرستو لیږد زیات شوی. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د امریکا لبرید د ایران لبرید وروسته د وضعیت کړکېچن توپ ته اندېښنې ډېرې شوې. تفصیل صفی الله سانیک زیاور.
د سپینی ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی د دوشنبه په ورځ ویل په تیرو څو ورځو کې غزې ته د بشري مرستو پر رسولو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او زیاته کړه چې متحده ایالات غواړي دا مرستې دوام ومومي. هغه له ام اس ان بی سی سره په مرکه کې ویل مرسته په تیرو څو ورځو کې په ډراماتیک ډول زیاته شوې، دا مهمه ده مګر دا باید دوام وکړي. د سپینی ماڼۍ د ملي امنیت ویان زیاته کړه چې 2000 لارې مرستې غزې ته داخلي شوې. د دې میاشتې په پیل کې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ګواښ کړی و په هغه صورت کې به په غزه کې د اسرایلو د عملیاتو ملاتړ وکړي چې اسرایل د مرستندویه کارکوونکو او ملکیانو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د امریکا ولسمشر دغه څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د ورلد سنټرل کچن په نوم د یوې خیریه مؤسسې اوغړي د اسرایلي پوځ په برید کې وژل شول. دا لومړی ځل و چې د امریکا ولسمشر هڅه وکړه له اسرایلو سره د امریکا ملاتړ په جګړه کې د دغه هیواد د پوځیانو په چلند مشروط کړي. جان کربی بیا زیاته کړه لکه څنګه چې ولسمشر بایدن ویلي که موږ د وخت په تیریدو سره د پام وړ بدلون ونه وینو د غزې په اړه زموږ پالیسي به بدله شي. په غزه کې د اسرایلو له هوایي او ځمکنیو عملیاتو شپږ میاشتې تیرې شوې. دا عملیات د اکتوبر په اوومه د اسرایلو پر جنوبي سیمو د حماس ډلې له برید سره پیل شول. حماس د امریکا متحده ایالتونو او اروپایي اتحادیې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل شوی. د غزې ترانګې زیاتره برخه د اسرایلو په عملیاتو کې ویجاړه شوې او فلسطینیان له پراخې قحطۍ او ناروغیو سره مخامخ دي. د غزې نږدې ټول اوسیدونکي بې کوره شوي دي. مرستندوی ادارو شکایت کړی چې اسرایل د بشري مرستو لپاره د اړتیا وړ خوراکي توکو، درملو او نورو موادو ته د کافي لاسرسي تضمین نه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز په قندوز کې د ریګي کبان لوتود بازار خبر شي خو سورزو اورزګان ته هلته ورستۍ سیلابونو بزګران سخت زیانمن کړي دي. دغه سیلابونه که څه هم د سرز او مال زیانونه نور ځایونو کې هم لري خو په اورزګان کې کچه ډیره خودل شوی.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د شدید سیلابونو سره سره چلتیرو څلور ورځې راځي د ملري او ورشتونو ورسره دي په بیساری توګه په دغه ولایت کې ژلې سوي چې د غلطه باغونه او کښتونه په زیات اندازه زیانمن کړي دي. د اورزګان ولایت یو شمیر بزګران او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دوی اکیا سلنه کښتونه او د باغونو حاصلات لمنځه وړي.
زما نوم عبدالقدس توري وسیدونکو یو گرنگ چوال بخارا و مانا و پای بادام دا شان را خلاص کردم پسرایی که اونی که پای دا یا روزی مزی پیدا کول آغای ختم کرد. دا آغا جلی دا انگور و دا بادام دا شان دا آغا جلی را و دا غنم پرنزه کبانی پراته دی برو.
زمانم نمطلا دی دا پایناوی دا بلا وسیدون که ما. زمان غنم کشتوات دا سیل بپرالی پراوا و شتالی بسی توت نالان و دا بادام و دا درخت نالان مالانی سر وکشل یو څه سره ځانمن کړل او پسونه لري ځانمن کړی یو بسر پر راوښ دي دا یو پسل ځنی ولاړ دي ما بین پس نو پس خدای د دربار ته نه شي اور خدای ست خدای ساده موږ تم کوم چې الله ته ومن درو خدای به مو چلی الله دې موږ وشلی شاله مو نه شلی بندم نه شلوالې په دوم قدم کې دا حکومتي کړه حکومت یې سبا بس پر ودا جوړ سره امداد وکوم کوکړي وکړل کنه وکړل بل نه شي چې خدای کړی واغه به کیږي.
لادي سره د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د طبي پیشو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبد الله خالد هم ازادي ته تایید کړی چې په دغه ولایت کې د سیلابونو ترڅنګ ژلې هم اتیا سلنه د بزګرانو باغونه او کښتونه زیانمن کړي او په زیات شمیر سیمو کې لمریز یا شمسي انداری هم تخریب کړي دي. په اورزګان ولایت کې له تیرو څلور ورځو راهیسې سیلابونه په خورا شدت سره ادامه لري چې تر دا مهاله پورې دولس کسان یې مړه کړي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي چې ښځې او ماشومان هم پکښې کې شامل دي. د دې ترڅنګ په دغه ولایت کې سیلابونو زرګونه جریب ځمکې باغونه او د غراس لوی لارې او پلونه هم تخریب کړي دي چې د ګڼو ولسوالۍ لوی لارې اوس تړل سوي دي او د غراس د اورزګان او کندهار لوی لارې هم له تیرې یوې ورځې راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د سیمو خلکو ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې لا هم په شدت سره سیلابونه ادامه لري او د بزګرانو کرنیزې ځمکې تخریبوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. هیله ده چې هغه پروګرام هم واوري. خو اوس ورځو کندوز ته. هلته په کندوز کې یو شمېر کپلورونکي وایي چې دریګي کبانو بازار خطو دی. دا چې ولې ل خپل خبريال به واورو.
په کندوز کې یو شمېر خلک د جنسي قوې زیاتې دو په خاطر ریګي کبان خوري. په نومړي ولایت کې یو شمېر کپلورونکي وایي چې زیات شمیر خلک د جنسي کمزورتیا په خاطر ریګي کبان خوري تر څو جنسي ځواکمنتیا ډیره شي. د کپلورونکو په خبره ریګي کبان د سیندونو کبانو په څیر دي او د پسرلی په موسم کې د امو سیند په څنډو کې په شګه یا ریګ کې مندل کیږي. باباروزی چې له 10 کلونو راهیسې د کندز ښار د امام صاحب بندر کې د کپلورنې دکان لري، هغه په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
مایر ریګي برای تخم بنیسان کې کم میشو برازو به کار میایم.
ریګي کبان د جنسی کمزورتیا لپاره ښه ګټور درمل بلل کیږي. څوک چې اولاد نه لري او یا جنسی کمزورتیا سره مخ وي هغوی ریګي کبان خوري. ریګي کبان د پسرلی په موسم کې د امو سیند څنډو کې په شګه یا ریګ کې موندل کیږي.
د نموړي په وینا یو کیلو ریګي کبان له زر نیولې تر 1500 افغانیو پورې قیمت لري او ان چا ته رسیږي نه. 50 کلن شاغاسی چې د یاد ولایت په کابل بندر کې د کپلورنې دکان لري، دای وای ریګي کبان هم پاخه خوړل کیږي او هم له وچېدو وروسته د پودر په شان میده کیږي او بیا له شاتو سره خوړل کیږي.
مګا می دای بیسوی تخم زئی بشه یا کوم مرد زئی بشه دای چیزا
به هغه خلک چې له جنسی کمزورتیا زوريږي هغه له بوک څخه ریګي کبان پیری. خلکو د ریګي کبان او ګټلې تلې او چا ترسیږي هم نه. ریګي کبان ډیر کم مونږ کیږي او مینوالی زخت زیات دي. څوک چې دوا درې خزی لري هغه زیات د ریګي کبانو پوښتنه کوي.
یو بل کپلورونکی عبدالمالک کندزی وای د ریګي کبانو د پیرودونکو زیات شمیر هغه خلک جوړوي چې دو درې خزی لري او یا هم د اولاد له نشټوالي زوريږي.
پیرنګ موي کیاست د په خاطر تقوی جنسي خیلی مفید است.
د جنسي قوی د زیاتېدو لپاره خلک ریګي کبان خوري. زموږ د پیرودونکو زیات شمیر مولایان، زوانان او هغه کسان جوړوي چې دو درې خزی لري. ځکه ریګي کبان زیات پروتین لري او د جنسي قوی د زیاتېدو سبب ګرځي.
څلوېښ کلن عتیق الله چې ځان د یاد ولایت د دویمې ناحیې اوسیدونکی راپیژني، دی هم وایي چې ریګي کبان جنسي ځواکمنتیا زیاتوي.
زه په اونۍ کې دوه ځلې ریګي کبان خورم ځکه ریګي کبان جنسي لیوالتیا زیاتوي. یو کیلو ریګي کبان 1100 افغانۍ پلورل کیږي. ما د ریګي کبانو ګټه لیدلې ده. په همدې خاطر هر اونۍ ریګي کبان خورم.
آیا ریګي کبان د جنسي قوی د زیاتېدو سبب ګرځي او کنه؟ د داخله ناروغیو متخصص له ډاکټر شمس الدین سمدی څخه به واورو.
گوشت مایی کې هسته سرشار از مواد مغذی مفید برای بدن است.
کبان په ټوله کې د انسان وجود ته ګټه رسوي، خو په سنتي طب کې ریګي کبان هغه کسانو ته تجویز کېدل چې د سپرم له کمښت او یا هم د ژرین زیاتېدو له ستونزو سره مخامخ و، ځکه چې ریګي کبان ګرم دي او خوړلې د جنسي قوی او د سپرم زیاتېدو سبب ګرځي.
په کندز کې یو شمیر یونانی طبیبان هم وایي چې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې په دودیز طب کې هغه شمیر خلکو ته چې له جنسي کمزورتیا ځورېږي هغوی ته له ریګي کبانو جوړ شوي درمل ورکول کیږي، ځکه ریګي کبان ګرم دي او خوړل یې د جنسي قوی د زیاتېدو سبب ګرځي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. عبدالمنان یوسف زید زابل ولایت د شمرزول ولسوالۍ څخه تاسو کار کوم 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 سلام وایم. بعد سلام وروره، دا موږ سوال چې دا چې کوم پیدامي وزارت څخه جوړ کړی او څه وایي د تاسو باندې کار پر پیل کړی ده. نو د شمرزول ولسوالۍ مرکز باندې چې دغه دی دا شی دی او منځله تر وتلې دي دا ټول د تو بو سی لا بو د شهر یولو نو ما مسول چې روان کوم سره پیدامي وزارت له دفاع وزارت څخه دا هله ده چې دغه ته ورغې دی جوړ کړي او بل دلته موږ من ځکا چې ډیره سخت غلی او بارانونو سیم دي د منځکې دیر سم ته درې سوي دي زمو دې خواهش ده له بهر مې مشفاتو څخه چې دلته راجل شي او راشي داخل کو سره کومک وکړي یو جهان مننه.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو درنو او محترم کارانو ته. د تیر په سیر د افغانانو یو شکایت د بریتانیا د یو خصوصي کمپنی ایجی آی جی پی ٹی کیو ٹی فور په نامه باندې یو خصوصي کمپنی و چې د تیر څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د آنلاین کاروبار په نامه فعالیت کوي او افغانانو هم د خپل بیکاری او بیروزګاری له وجې سلګونه میلیونه ډالر چې درلودلې په قرض په هر ډول باندې د سیستم ته ورواچول، خو متاسفانه د تیرو دوه هفتو راهیسې دا سیستم مطلق په افغانستان کې بند شوی دی او متاسفانه مطبوعات هم په دې اړه باندې هیڅ راپور نه ورکوي. چې د نوموړي کمپنۍ چې د بریتانیا د حکومت سره په رسمي ډول راجستر د تاسو پښتنه ځینې وکړي او ځینې وغواړي چې ولې د افغانانو استمنې سره دا ډول لوبي لوبانه او ماشمانه چلند کوي. متاسفانه دغه کمپنۍ په نورو هیوادونو کې هم فعالیت لري، هلته فعالیت ټول روان دی، یوازې افغانستان خپل فعالیت چلوي او د افغانانو پیسې ځان سره ساتلي دي. مننه ازادي راډیو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو په همدې سره دوهمنی مایی ته ورسیدو، شپږنیمې بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو په مکړې لانډو خبرونه ده. د اسرائیل د پاوز لوی درستیز هرڅه حالوي ویلي، هیواد به د ایران هوایی بریت ته ځواب ورکړي. هغه د دوشنبه په ناوخته په نواتیم هوایی اډه کې د اف 15 جیټ الوتکو د پیلوټانو په حضور کې ویل پر اسرائیل د ایران بریت ځواب لري، خو وینه ویل چې څه وخت او څه ډول ځواب به ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت وایي د دوی هغه اضافي پوځیان او تجهیزات چې د ایران له حمله مخکې اسرائیل ته استول شوي وو حمل ته به پاتې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پر اسرائیل او د ایران د روسي برید وروسته په سیمه کې د کړکیچ زیاتېدو ته اندېښنې ډېرې شوي. برېښنا شرکت وایي د وروستیو ورښتونو له امله د سروبي نغلو او ماهیپر په بندونو کې اوبه او د برېښنا تولید زیات شوی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي محمد نبی د کابل په لویدیځ کې د عادي روختون د ویسانګ د پرانستو خبر ورکړی دی. عادي روختون کې زیګنتون د مور او ماشوم د روغتیا خدمات او د نسایي ولادي څانګې شامل دي چې اکثره خدمات هم د خزینه روغتیا پالان لخوا ترسره کیږي. او په پاکستان کې د بارانونو او تلندې له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 9 ته پورته شو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي چې دغه کسان له تیرو درې ورځو راهیسې په اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان کې مړه شوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلام او د دیونی د زهرو کاروان خبرونه تر کلی کوم. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت د منع کولو او په دې برخه کې د دوی د مشر د حکم لور کړی دوه کاله تیر شول، نو د زهرو کاروان د دیونی خبرونه مو هم دې موضوع ته ځنګړې کړي. په نننۍ خبرونه کې له خپلو میلمنو ایوب رفیقی صاحب او خلیل احمد نادم صاحب سره پر دې غږیږو چې طالبان په دې دوو کلونو کې د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې څونه بریالي وو او په وړاندې خنډونه کوم دي. بس له رفیقی صاحب سره پیلو. رفیقی صاحب، تاسو خو وضعیت له نږدې هم کتلی، طالبان په دې دوو کلونو کې د کوکنار د کښت په مخنیوي کې تر کومه بریالي وو او د دوی ستونزې په دې برخه کې څه دي؟
نادم صاحب ته اوسه سوالیدونکو، د تریاکو کښت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د راتګ سره 95% د خارجیانو د امارو د رویې څخه د طالبانو د امارو د رویې موږ خبرې کوو چې 95% کم شوی دی. 95% بیخي لوی رقم دی. زه په هیڅ وجه طرفدار دی نه وم، من هیڅ بزګر یم، من هیڅ زمیندار یم. په افغانستان کې بعد دوغه غټ تحول څخه د 40 کلن تحول دوی وکولای شي 50 دوی وګوري چې 95% دی کم کې. نو 95% یو غټ رقم دی. دوی موافقت د تریاکو په کښت په منځوړلو کې زمنم نور جوانب چې څور پر اقتصاد باندې څور پر د خلکو د ژوند سره تړاو لري هغه بل باس.
بلې، د 95% امار هم نړیوالې ټولنې ورکړي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په 2023 کال کې 95% کم شوی دی. رفیق صاحب، په دې برخه کې نړیوالې ټولنې څونه دې ته توجه کړې ده؟ چون دغه نشه یي موادو کښت او قاچاقو تولید او استعمال خو یو نړیواله مسله ده، په دې برخه کې خو افغانستان په یوازې ځان هم نشي کولای چې له دې سره مبارزه وکړي. نړۍ په دې برخه کې څونه واقعا دې ته د بشري مسلې په سترګه کتلي؟
افغانستان اقتصاد حد اقل 50% د دوی د امارو دوی زراعت باندې ولاړ دی، او زراعت چې یو نسل دوه نسل د کوکنارو سره تړاو ولري او ته 95% په یو کال کې کم کې دا بیخي لوی رقم دی، او د دوی د اقتصاد لپاره یو ډېره لویه ضربه ده. دوه نسله چې بزګر پر ځمکه باندې کار وکړي چې د هغه شیوه د ژوند تریاکو سره وي، هغه بیا بل کښته دی، زده په بل ځای کې مؤثره دی، نو ته چې 50% د افشار لاس قطه کې د تخصصي لحاظ د تجربه په لحاظ باندې دا یو جفاده ده د بزګر سره په اساس وخت په دغه وخت کې چې په شل کال په ډیر ښکار کې چې د تاریخ د افغانستان او خپل اوج ته ورسې دا به تدریجي راکم شي د نس کېدل چې په یو کال دوه کال کې 50% او 100% دا راکم شي دا د خلکو اقتصادي رښتیا دې سره تړلی شي دا د گرفت سودو ټول په دې باندې سوید اته په ډیرو مراتبو کې دا د بشوزو ولور په کټاریا کور کې نو په دې خاطر باندې دا شی ډیر ډیر اساس شی دی دا د سر باندې ډیر عاطفي برخورد وسی د سیاسي برخورد وسی نو هغه پیسې چې جهان د افغانستان په ارتباط باندې اعلانوي ورکی نیورکی وادي کی خدای غي ځای دی چې باید مصارف وکړي دا په دې سره د نړۍ سیاسي برخورد کی دا 50% چې اوس پاتې سوی دی چې کرل سوی دی د دوی د امر تر یې سره 50% په ډیره کوچنی پیسې دی د کومه کوپلیانس باندې دا پیسې دې په پیسې دې چې راځي د مختلفو لارو څخه د کوي غول دا پیسې راځي او نه ستدري مصرفي جو کوم جوینو په سترګو مینو چې راځي مصرفي دا ډېرې پیسې دي دا پر سم ځای باندې د بزګرو یا مجبور کسانو چې واقعیا مجبور دي او دا ورکه چې دا د مصالح حل کیږي یو جواب سره پیدا کولای شي او متاسفانه دا کار ندي سوی نه نړیوال ودی ته د بشري اړه ګوري او نه طالبانو هغه جبه د خارجانو سره پیدا کړی چې وکولای شي د دې قناعت ورکړي چې راځي کوم ارسه کې سره کومک شو یو لاس هغه کسان چې واقعا ضرورت لري او ژوند ته اړتیا لري دغه مسایل سره هغه سره کومک شي
ندیم صاحب طالبانو د مشر په حکم کې دا راغلی چې د کوکنارو د مخنیوي په برخه کې د ترڅنګ باید بزګرو ته هم زمينه د نور کښتونو او بدیل کښتونو هم جوړ شي طالبانو په دې برخه کې څونه دی او مسؤل په توګه عمل کړی دی یو خود کوکنارو د کښې مخنیوي دی بل دا چې رفیق صاحب لکه څنګه چې اشاره وکړه چې دا بشري اړخ او اقتصادي اړخ لري افغانستان ته
سلامونه تاسو ته رفیق صاحب تاسو د رادیو اوریدونکو ته دغه مواد مخدره چې دی دا یو جانی پدیده ده چې دا صرف د افغانستان سرپرست حکومت دنده نه ده چې دا مخنیوي وکړي یو دا چې په شلو کالو کې چې دا خارجیان راغلل افغانستان ته دوی خپله دغه ترویج کړل یعنی دومره چې په دې وخت په دې شل کالو کې په افغانستان کې تریاک وکړل شو په ټول تاریخ د افغانستان کې دا شی نه و او نه هم دومره وکړل شو په دې چې د دوی سترګو لاندې ته مثلا په هلمند کې دا تریاک کړېدل او دوی لیدل چې تریاک دی په ټولو ځایو کې د افغانستان ننګرهار کې هر ځای چې دوی خپله ترویجوله نو اوس چې طالبان راغلي د رفیق صاحب په خبره چې یو پلا په استرا 50% کمول دا خو هم د دیقان لپاره ښه نه دی په دې چې خپل طالبان دوی امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار ور جوړ کړي امکانات په لاس ورکړي ټولو ګوره چې څه بدبختي په افغانستان کې څونه جنگونه وي خصوصا په اطراف کې چې هر دیقان ته هم کونډي کوته پاتې دي هم یتیمان ورته پاتې دي هم ځکه دوی نه ده چې په صلاح دوی دغه وکړي تکافو د ژوند وکیا مګر دا چې دوی علمی شکل باندې دوی کرنه وکیا او حاصلات ډیر وخت او داسې حاصلات وخت چې لکه زعفران چې ما زه تاسو ته زعفران یا پخته دا رښتیا هم چې ښه تغییر ورکوي د دیقان ژوند ته په خوا موږ لیده چې مثلا په افغانستان کې په هرات کې د جیرو پریس د پختې فابریکه وو په هلمند کې وو په کندوز کې وو دا فابریکې ډیر ګټورې پدې وی چې امه پخته مالوجوله د نساجو فابریکې د لپاره امه د صادرات د لپاره ام د دغه څخه کنجاره جوړېده د حیوانات د لپاره ام صابون جوړېدم ام غوړي ور یعنی د هر خوا ام د دیقان په ګټو ام د ولس په ګټو ام اسعار خارښت نه ته بیا مثلا په بغلان کې موږ د قند بغلان او چې ام دیقان به چغندر کړل او د فابریکې ته ورکول هم به شکر د افغانستان لپاره تولید دي هم به اثار خارج ته نتله هم به دیخان شو ژوند دولت نو دا کارونه چې دوی په پلان کې ونی سي مثلا مخ د دې چې اوس 50% یو ته تقلیل راوړي صحیح دی ته جامع جهانی د لپاره شری په شرط د دې چې جامع جهانی اخلاقا د ځان خپل ځان د وظیفه وبولي چې افغانستان ته د دیخان ته بدیل لارې دوی ته پیدا کړي او مرسته وکړي افغان دیخان ته دوی اخلاقی وظیفه ده دا په شوم پدیده چې مخنیوي وسی واقعاً د ټول نړۍ په ګټه د انسان په ګټه ده.
نادیم صاحب، دا د نړیوالو ټولنې مسلې ته تاسو اشاره وکړه، په افغانستان ته خو بشری مرستې کیږي، مرستې د بشری مرستو په نوم باندې هر هفته تقریبا څه باندې $40 میلیون ځي افغانستان ته. د کوکنارو د بدیلو کښتونو او د کوکنارو په برخه کې، د منې په برخه کې له بزګرو سره د مرستې لپاره نړیواله ټولنه ستاسو په نظر ولې مرستې ته نه آمده کیږي تر اوسه پورې؟ آیا دوی تر اوسه هم شک لري چې دغه د کوکنارو د مخنیوي حکم به دایمي نه وي او دا به
دوی په دې پوهیږي چې طالبان چې تصمیم ونیسي هغه چې فیصله اعلان وکړي هغه امریکایي په 15 شپاړسم دی د عقرب د تیر کال کانفرنس په دغه کې په کانتینینټل کې ځلته ومه ولته ماوین د سرمنشي ملل متحد څوک ولته راغلی او بیا ته قصې وکړې چې وایي زه په هغه وخت کې چې زه ماوین د سرمنشي هم افغانستان ته راغلم بیا ولاړم کندهار ته د ملا عباس اخوند سره ولید او هلته د چې واده راکړه چې زه دا صفر ته رسو مونږ آسان وای مول په دې تمو نه و چې دا کار وسی ایران پاتو چې رښتیا موږ به چې غوښته چې څومره مرسته وکړو څومره پیسې ورکړو چې دا کار وسی اما دوی ډېر په آسان طریقه دا کار وکړي چې دوی مانی وکړه. اوس هم دوی ګوره دا 95% تریاک تقلیل کښته دا خو دنیا یې ایران کړی دی چې دا څه رقم دی نه. اما متاسفه د دې عمل په مقابل کې چې دا طالبان دا کار کړی دی دیقان باندې دا مسله بند کړې ده. متاسفانه چې جامع جانی باید ولسته پانلونه وکړي د افغان ولسته تاسو وګورئ حکومتونه خو زی و راضی یا څه چې پاتې دی هغه مځکه ده او ولسته دوی باید د افغان ولسته سره تعامل وکړي افغان ولسته سره د مرسته وکړي د پایندې کې چې دوی وغواړي د افغانانو سره خالي کې ولري.
رفیق صاحب، د اوبو د منابعو په برخه کې د بزګرو یو مسله یو ستونزه خو دا ده چې دوی وایي د اوبو کافي منابعو ته دوی لاسرسی نه لري تر څو بدیلو کښتونو ته مخ واړوي. ستاسو په نظر په افغانستان کې دا د اوبو مسله څنګه ده؟ آیا د بدیلو کښتونو لپاره کافي اوبه شته؟ کافي اوبه موجودې دي؟
د اوبو مسله حیاتي مسله ده د یو بزګر لپاره. اولین شی چې په کار دی د هر کښت لپاره مځکه د اوبه دي. که مځکه وسیږم کښت کېږي چې اوبه وسیږي کښت کېږي بل بدیل شی موږ نه ورته لرو. خو اوسنۍ اوبه چې په افغانستان کې اوسنۍ اقلیم چې را شروع دی خوشحالۍ و د ټول شام مد نظر نیولي عیني شرایط مد نظر نیولي دا تریاک چې کرل کېږي دا اوبه غواړي او تریاک تصادفاً هغه کښت چې تر نورو کښتو یې اوبه ډېرې غواړي په دې خاطر ډېر کولی کیمیاوي استعمالېږي. په دې کې هر څومره ډېر کولی کیمیاوي استعمال شي هغومره اوبه ډېر استعمالېږي. خو خبره په دې کې ده چې دغه شی چې موږ اوس لرو دا څنګه وکولی شو مدیریت یې کړو. یو لوی مشکل چې موږ ته راپېښتی هغه دا دی د تیرو شلو کالو یا 30 کالو د جنګو د زموږ عنعنوي سیستم نظام د ابیارۍ نه خراب کړی دی. زموږ عنعنوي کښتونه یې را خراب کړل، زموږ ذهنیتونه یې را خراب کړل، زموږ متخصصین د زراعت چې هغه عنعنوي کښت کوي هغه یې د منځه یووړ. یو نسل نه دوه نسل اوس یوازې د تریاکو په کښت کې متخصصین دي بل هیڅ زراعت نه دی زده او د افغانستان زراعت داسې نه دی چې ټوله سره ورته دي. د تریاکو کښت یو قسم کسان په کار دي، د انګورو دپاره بل قسم کسان په کار دي، د انارو دپاره بل قسم. د کښتو د زراعت فرق سره کوي. په دې خاطر باندې زما استدلال بدایي که د افغانستان د زارعینو سره کومک کېږي د افغانستان د زراعت لپاره یوازنی شی چې ډېر مهم دی هغه اوبه مهم دي. په هر شکل چې مدیریت یي دا که بندونه جوړېږي دا که هغه کېږي دا که بندونه جوړېږي خو جفاوې ډېرې سوي دي. موږ مثلا یو مثال د بند سلما لرو. بند سلما جوړ شو په ډېر اوازو جوړ شو په ډېرو مشکلاتو جوړ شو ولې چې اوبه راله کېدلې د دې موږ ټوله شاهدان یو. دا ټول افغانستان به خبر دي نهرونه یې نه وجود ده اوبه پر کومې خوا ولاړې شي اغه طبيعي مسیر ور پرېښي او نور مدو دا تقسیم د ابیاری قط اند زراعت لپاره نو آماده کړ دا چې هغه زیر بنا د کار دغه نو آماده کړ. نو اوس هم زه وایم چې د اوبو مسله تر هغه ځای چې موجود ده که په تیل راوځي که په مصرف راوځي دا باید مدیریت شي، دا باید سم مدیریت شي.
بلې رفقي صاحب، دغه سنتي او بخي دغه سنتي کښت افغانستان ته تاسو اشاره وکړه، د افغانستان د سنتي کښت په برخه کې تر ډیره کوم کښتونه شامل وو او د افغانستان ته کفاف کوي؟ ځکه اوس خو موږ نوي محصولات افغانستان ته راغلي زراعتي لکه تاسو ورته ګوري دا بنډۍ دي او دا کدوګک دي او دا نور مسایل دي، دغه هم ډیر نوي شیان دي. په خوانی کښت د افغانستان څونه ارزښت لو کې مقایسه کو د اوسني کښت سره
او یقینا په خوانی کښت د اوس کښت په بیس کې ډیر تنوع راغلی دی، ډیر نوي شیان موږ د کړی دی، په دې کې شک نشته. ولې زموږ انانوي کرشت زموږ د باغو چې هغه انګور دي، هغه انار دي، هغه میوجات دي، په مختلفو په انځر دي، دا د شرم ډیره وده کړې ده په افغانستان کې. او پاتې سو زموږ انانوي کرشت کې د باغو را ودی په تاسو موږ غنمو سوزبرګ چې موږ ته وچه ما شو مختلف شرو بوبات موږ کړل په دې ځکه باندې او اړیو خپل موسم درلود، اړیو خپل پر وخت باندې کړل کېده. او د دې کسان بیخي ډېر و، امه په مرز پیدل، امه د اوبو په اندازه پیدل. یو نسل چې په مځکه باندې کار وکړي هغه د مځکې په خاصیت باندې ټولو پوهیږي چې د مځکه څه مشکلات دي. او بل اخره د اوسني زراعت او د پخواني زراعت سره کدا موږ سره یو ځای کو او اسانه کو د زراعت سره بل شی هم ډېر مهم شی دی جناب ارسان صاحب. هغه دا دی چې موږ یو طویل مدته پروژې لرو د زراعت لپاره، او یو آنی پروژه چې ولرو چې په لاره د یو بیا شپه د اوس شپه ډیر کسان د افغانستان په جغرافیه کې د بزګرو په ډله کې د ماښام ډوډۍ نه لري. که ته هغه ته واده د فابریکې ورکړې هغه ډېر ناوخت نه دی، هغه دونه طاقت نه لري. بعضې ډېر آنی شیاندي چې کولی شي چې هغه وکولی شي خپله ډوډۍ پیدا کړي، چې هغه دا کډوګاکو دا رومیان دي او هغه دي او بینجي دي چې په یو ګرین هاوس په دې شیانو کې ورکي. خو بالاخره زموږ هغه اصلي تعداد اساسي د اقتصاد د زراعت اقتصاد هغه پر زموږ انانوي کښتوبه دي چې میوې دي او غنم دي او دا او دا او دا دي. نو په دې خاطر باندې د انانوي کښت د زیربنا د اوبو سره سره تړلی دی. د اوبو مدیریت چې په افغانستان کې ونیسي حکومت هغه ته توجه ونه کړي او د خلکو سره ژبه پیدا نه کړي، دنیاوال ودې ته قانې نه کړي چې راشي په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، دا بله لار نه. او دا تولیدات خپای یعنی هغه علمي شی دی چې فابریکې دي او هغه دي اوس انان خلک د ډوډۍ سره اړیانی سوکي.
نشه د موترات پر روختیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونه کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راستن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه اخر مې ورته ځوان وبیا ځنه سمې خو سره کې سم شروک زسخه مته بدبخت شاید چې بخي ځان ځنه سم خلاصه ونه
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دې غم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمونګه پوچ کړو اپونه دمونګه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت په بیابان دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ندیب صاحب، دا د اوبو په برخه کې لکه په تمرکز وکړو، دا مسله مهمه ده. د اوبو په مسله کې په تیرو لسو کلونو کې څه کار شوی بندونو او د وړوکو بندونو په برخه کې، نو د اوبو د مهار په برخه کې خصوصا ستاسو په نظر دا څونه دې ته کار شوی دی چې دغه اوبه د بزګر تر پټي ور ورسیږي؟ آیا د دې برخه کې کافي منابع، کافي امکانات شته او هغه مسیرونه واقعا ورته خل شوي دي تر څو دغه اوبه بالاخره مصرف شي په افغانستان کې؟
اول دا چې خو افغانستان چې جغرافیه ته وګوري، یعنی تقریبا 50% از موږ ځکه غرنۍ دي، نو غرنۍ په دې معنی نه ده چې موږ توان لري په دې چې موږ ډېر معدن لرو د لیتیم او د نور ټولو فلزاتو چې په دغه مندلیف جدول کې ستاسو موږ په افغانستان کې خوشبختانه کې دي. یو 50% اوار هم ځکه ده زموږ ده. دغه سندونه چې په افغانستان کې دي، دا رودونه دادي دغه 15% د پاره کاملا دغه دي کافي دي چې موږ په شاک کې شو مدیریت وکړو. متاسفانه چې تر اوسه لکه چې رفیقي صاحب وویل، دا سلما بند چې جوړ شو، کانالونه چې سایت کانالونه چې اوبه ورسي، قطعا هغه حال بېخي جوړ نه کوي. اوبه در حقیقت موږ اوبه ذخیره کوو د چا دپاره؟ د ایران دپاره برته. اوبه یا مثلا د کمال خان بند ته وګورئ، دا کار نه دی سوی. یا مثلا متاسفانه داسې یو قوي حکومت په افغانستان کې نه درلود چې موږ وکولای شو خپل پر بندونو باندې دغه وکړو، خپل پر سندونو باندې بندونه جوړ کړو. پاکستان سره موږ مشکل لرو، د ایران سره مشکل لرو، شمالي وادونه سره خو د امو سندې په کلونو کلونو دوی استفاده ځینې وکړه. هغه وخت شوروي اتحاد چې موږ نشو کولای شوروي اتحاد په مقابل کې څه وکړو، او ضعیف اقتصاد آتا دوی خپل د سند دا خو تحکیمات به کوله، مونږ ټول اوبه چې به سیل راله بعد به ټول مځکی به لاندې کړل،
ډیر مزګې د مزي جوړلې دا دا و چې افغانستان امکانات نه درلود اوس دا قشتپه کانال واقعا چې دا یو بهترین کار دی د افغانستان د آینده لپاره د زراعت لپاره واقعا په خو موږ دنس کولای کڅ کڅ هم دغه د داوود خان د وخت پلان دی اما دلته افغانستان داسې قوي او مرکزی حکومت نه و چې په اصطلاح بدمعاش حکومت چې ټول ته په اصطلاح جواب ورکړي چې دا د خپل کار کو لکه اوس چې روان دی نه نو دغه لپاره دی د اوبو د کنټرول لپاره د زراعت لپاره دی لپاره تحقیقاتي مؤسسات او مرکزونه ته ضرورت لري چې په دې چې د لږ مزکه څومره ډیر حاصلات اخیستای شو کم نه و حاصل پر کم مزکه موږ هغه یو در نه سو اته یوم کار چې عبدالله عموما فضا ته ولاړ خو مسئول تحقیقاتي زوم مسئول فضایي تحقیقات او دلته موږ یو اکسپریمنت چې مونږ کوله د نقشې د مزکه نقشې او د خاور نقشې مو جوړولې چې دا قندوز مسله مونږ نیولې او زراعت په برخه کې مثلا مونږ بغلان نیولې او چې سره کم خاوره د کم زراعت لپاره کار کولای شي یعنی فوتوسنتیز مو ته یې کړ دغه د پاره ضرورت لري چې مونږ دغه دقیقاتي محاسبات ولرو او استفاده وکړو موږ راهنمایي وکړو د خان ته چې کم مزکه سره کم باید وکړي چې څومره حاصلات واخلي مثلا په خو مونږ زعفران چې فکر نه کوی چې په افغانستان کې او فکر مو کوي چې ټول په ایران کې جوړ شي ګوري د افغانستان زعفران په دنیا کې اول ځای نیولی دی په کیفیت کې دا شان په کار چې د خان تقریسی باید کته کله چې خو بیچاره کری په اخر کې صفر هیڅ نه وته نه پاتې شي zarar کوي
bale رفیق صاحب دا د کوکنارو د کښت اړولو مسلې ته بیا راځو اوس هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د اړولو کمپاین روان دی اوس یو نوې اقدام چې طالبان حکومت کړی دوی د کیمیاوي موادونه یا دواونه استفاده کوي چې بازګر وایي چې دا زهري مواد دي د دې نه په استفاده سره د کوکنارو اړول څونه موثر دي او زیانونه به څه وي تاسو په نظر کښت او زراعت
د هر نو کښت کدا زهر وي کدا تریاک وي کدا شي د کیمیاوي مواد په واسطه باندې د منځ وړل یو جفا ده یو غیر عادي شی دی او ته د خبرو له سره جفا ده هر څوک چې دا خبره نه کیمیاوي مواد چې پر مزه باندې اچول کیږي د مزه کیفیت ته منځ وړي زهریات په شر کیږي چې د چاغه کښت باندې یو څه نه یوازې چاغه کښت باندې وړي د همسایه کښت باندې چاغه تریاک نه په دمزه کې پر کیفیت تاثیر کوي پر محیط باندې تاثیر کوي په فضا او په تنفس باندې تاثیر کوي پر د اوبو پر سیستم باندې تاثیر کوي امراض زیږي د حیوانات لپاره مشکلات پیښي د شزو د اطفال لپاره مشکلات پیښي عوارض جانبي فوق العاده ډیر دي په دې خاطر چې زهریات پاشي دي نو په دې خاطر باندې کدا حکومت یې کدا جامع بین المللي کدا ولسی دا ژغبه بدرګه کې چې دا یو ډیر غیر عاطفي کار دی موږ دې طرفدار نه یو چې تریاک وکړل سی ولې د تریاک کرل په دغه پیمانه چې 15% خلکو بیا کرل دي او د مجبوریت پر اساس کرل دي دغه سره داسې غیر عاطفي برخورد وشي دا خبره نه ده اوس هم چې تریاک کرل کیږي دا 15% مجبور کسان چې کری د ډیر مجبوریت سره کری او اکثره چې دا کرل کیږي په کوروت نه ژوند کرل کیږي په بخښو کې کرل کیږي چې د خلکو د سترګو سنیامي او هغه مومنت د نفوس سره کرل کیږي چې د کورنۍ د حیوانان د نوټ دا نو په دې خاطر باندې زه د دې سخت مخالفه یم چې حکومت یا بل هر څوک د تصمیم په وشاته ولاړی چې هغه د دوی د کښتونه د زهریات په واسطه په کیمیاوي مواد باندې ولاړی
ندیب صاحب د دې نه په استفادې سره د کوکنارو اړول څونه موثر دي او زیانونه به څه وي
خپل د کیمیاوي مواد خپل مضر شي دي اوس تاسو په دا وادونه کې د پرمختللي وادونه ته وګورئ مثلا دوی خلک ګرځي د اورګانیک شانو پسې چې مثلا اورګانیک بادرنګ وی اورګانیک پامې دغه رومي وی او شي اورګانیک باندې پدې چې اورګانیک په تاسو اړین دي کیمیاوي مسایل دی او پر صحت باندې پوری چې کیمیا بته سي کیږي هغه چې په مزګه کې دوی زار او پاشي دا زار نه تنه چې مثلا زراعت خرابې دا چې مزګه خرابې دا چې پر محیط باندې تاثیر کوي پر دخلکو پر ژوند تاثیر کوي دا په سل جلدی امراض رامنځته کوي یا سرطاني امراض رامنځته کوي یا حتی دا اوبه چې تر مزګه لاندې دي د مزګه لاند
لاندې اوبه ککړی وي. یعنی دا ټول ډېر مضر شی دی چې د دې څخه باید مخنیوی شي، په هیڅ شکل باید چې استفاده ونه شي. دا کیمیاوي مواد او زهرجن مواد په اصطلاح د حاصلاتو یا د کوکنارو د منځورولو دپاره.
رفیق صاحب، د کرنې په برخه کې دا د افغانستان تقریبا ولایتونه چې د دوی سره په سرحد کې دي، له ګاونډي هیوادونو سره یو ډېر شمېر زراعتي هم دي، د زراعت په برخه کې د همکارۍ څونه امکانات شته؟ متاسفانه په تیرو کلونو کې موږ داسې یو څه شاهد نه وو چې د ګاونډي هیوادونو سره موږ زراعتي روابط ولرو، ځکه دوی زموږ نه ډېر واردات هم نه کوي په دې برخه کې، او د وارداتو هڅه څونه شوې د افغانستان چې صادرات وبخي، چې زراعتي محصولات د افغانستان نه صادر شي تر څو دوی بازار پیدا شي. یو شکایت د بزګرو دام دی چې د کوکنارو کښت یو توجیه دا ده چې دوی وایي چې دوی ښه بازار نه لري.
دا خبر څو اړخ لري. اول پر یو خبر باید تمرکز وکړو، هغه دا دی چې د تریاکو نرخ د مخ په جمهوریت کې د مخ طالبان د حکومت یو کیلو په 500 افغانۍ اوسط خرڅېدل، او اوس دا یو کیلو تر سرور زر ډالر پورې خرڅېږي. د تفاوت پیښې ډېر دي. تر هغه ځایه پورې چې ما تحقیق کړی دی په دې مسله کې، د افغانستان د تریاکو قیمت په جانس د افغانستان د پولو آخوا ته په جهاني مارکیټ کې د 400 میلیارډ ډالرو ارزښت لري. وخت چې یو کښت په جهاني بازار کې دومره قیمت ولري، دا د افغانستان د جغرافیې او د منطقې د جغرافیې فرامرزي کیسې دي. دا په افغانستان کې نه ازمېدلی سي، نه په همسایګانو کې ازمېدلی سي. په دې کې ټول همسایه مملکتونه او فراف همسایه مملکتونه د منطقې په لحاظ، د دې استخبارات، د دې حکومتونه، د دې زورواکي، د دې چارواکي په دې تفیر کې شریکان دي. په دې کې هیڅ شک نشته. دا موږ په سترګو لیدلی دي او منطقې هم دغسې ده. د 500 میلیارډ ډالر یا 300 میلیارډ ډالر ازمول هم تاجکستان ته نسبولې دی، نه اشای بیا نه کولای شي، نه د منطقې کولای شي. دا د جیت نور ځای پولې دي. او دوی دا کاروبار هم دوی کوي. ایران د افغانستان یا د منطقې د تروسه وتلې خبره ده. نو یو کښت دومره ارزښت ولري و منطقې ته و جهان ته، دا کښت نه غواړي. دوی نه غواړي چې د منځه ولاړ شي. فقط د ټلویزیون د مخ خبرې دي، سیاسي خبرې دي چې خلک غولوي. که دوی واقعیا غواړي چې د افغانستان د زراعت سره کومک وکړي او د تریاکو پدیده منایس تغس چې دوی یادوي او موږ یادو، کومک وکړي، دوی د افغانستان د زراعت زیربناو سره هغه قیمتي پروژې نه دي کار دي ورسره وکړي. شته مثالونه، موږ تایلند لرو، موږ د هند لرو، موږ د فلیپین لرو، موږ په ډېرو ځایو کې کوچني کوچني زراعتي پروژې او د ابیاري پروژې موږ نمونې لرو چې هغه عملي سي. خو اساسي قصه د افغانستان د زراعت هغه د اوبو مسله ده، که د بندو د لارې، دا که د بربو د لارې، په هر شکل دا اشکالي چې د حکومت کار دی، دا د جهان کار دی، د تریاکو مقابل کې نه دنیا نه همسایګانو به دې مسلې ته صادقانه برخورد وسره کوي، فقط سیاسي برخورد وسره کوي. هر څوک په لګټ جیب ته اچوي.
نادم صاحب او رفیقی صاحب، ډیره مننه چې په نننی باس کې مو را سره برخه واخیسته. درنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې د باس تر پایه مو زموږ ملتیا وکړه. تربیه او یوې بلې خبرونې مو په لوی خدای سپارم. ښه وخت.
یواری بیا بدلا راشه پخوانی پلونو جی ور بدل گردو لمبا جی کرما زما جانان پخوانی پلونو جی ور بدل گردو لمبا جی کرما زما جانان تپتر چو پوری جدا کرتے لمان لمبا جی کرما زما جانان ارمان بحال تزما درچین ارمان بحال تزما درچین چکٹ میں واقلی تو رخاول میوڑین لمبا جی کرما زما جانان چکٹ میں واقلی تو رخاول میوڑین